The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ور رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2022 جنوري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینې مې واشنگټن ډي سي کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دی په دینیم ساته خبرې خبرونه کې درته ځو اشواکو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د شفافیت د نړیوالې ادارې د کال 2021 راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ ته وو پاسید دولتونو په قطار کې راغلي د پاکستان مخالفو ګوندونو ائتلاف خپل ژمنه تکرار کړي چې د مارچ میاشتې په درویشتمه با د اسلام آباد په لور د ګرانې پر ضد احتجاج ارومرو کوي او د امریکا صدر جو بایدن د روس صدر ولادیمیر پوتین ته دړکه ورکړې ده چې په یوکرين یې حمله وکړه نو بندیزونه به پرې ولګي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د شفافیت د نړیوالې ادارې د کال 2021 راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ د وو پاسیدو دولتونو په خطر کې راغلي په راپور کې خود لشي ویلي چې افغانستان د فساد سره په مبارزه کې د نړۍ د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې په یو سل څلور او یایم لمبر دی افغانستان په 2020 کې د دغه لیست په یو سل پنځه شپېتم لمبر باندې وو او په 2019 کې بیا په یو سل درې او یایم لمبر باندې وو افغانستان په تیره یو لسیزه کې د فاسدو دولتونو د جدول په سر کې ځای درلود خو په ورستیو کلونو کې د فساد سره لیو لړ مبارزو ورستو د جدول سر څخه لګرخ کته شوې ده د افغانستان ګوندیان ایران او تاجکستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې په یو سل پنځوستم پاکستان او ازبکستان په یو سل سلويختم او ترکمنستان بیا په یو سل یو کم او یایم لمبر دي دغه هیوادونو ته د اداري فساد سره د مبارزې په حساب نمرې ورکړل شوې دي او په همدې اساس په جدول کې یې ځانونه مشخص خص شوې دي دا اداره هر کال د کارپوهانو په مشوره او جاج خستو د هیوادونو د اداري فساد کچه معلوموي دوی هیوادونو ته د صفر او د سلو نمبرو ترمنځ نمبر ورکوي او د مشورو او جاج خستو د پایلو په اساس درجه بندي کوي د پاکستان مخالفو ګوندونو ائتلاف خپل ژمنه تکرار کړي چې د مارچ میاشتې په درویشتمه نیټه باندې اسلام آباد په لور د ګرانی پر ضد احتجاج ارومرو کوي د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د ائتلاف د غونډې وروسته په اسلام آباد کې دا خبره مطبوعاتو سره د خبرو په وخت کړي د ویل چې دا احتجاج به د هیواد نه اهله حکمرانانو د واک ختمون لپاره اخیری گزاروي یاد دی چې 13 اونۍ د پاکستان داخله وزیر شیخ رشید په پی ڈی ایم باندې غږ کړي وو چې د احتجاجي مارچ لپاره د درویشتم مارچ نیټه بدل کړي ځکه چې په دغه ورځ به خلک یوم دفاع لمانځي او په دې ورځ د اسلامي هیوادونو او آی سی د خارجه وزیرانو غونډه اسلام آباد کې کیدونکې ده پرون هم داخله وزیر د یاد احتجاجي لاریون په وخت د ترخګری د پیښې خطر د سینټ غونډه کې څرګند کړی ده مولانا فضل الرحمن مطبوعاتو ته د مینی بجټ کال 2021 د رد کولو خبره کړي او وایي چې واکمنه ګوندې دغه واپس واخلي د ویل چې دغه بجټ په وجه په عام اولس د ګرانۍ بوج زیات شوی دی مولانا فضل الرحمن ویل چې سٹیټ بینک د نړیوالو مالیاتي ادارو په لاس کې ورکړې شوې ده د ویل دي چې مخالفه ډلې به د هیواد سودا کولو اجازه ورنکړي مولانا فضل الرحمن د ترانسپیرنسی انټرنیشنل جاری شوی راپور کې د پاکستان بډي رشوتونو په اړه خراب حالت ته په اشاره ویل چې یاد ادارې ورته هم په ثبوت سره هرڅه وروخودل چې څومره د بډي رشوتونو ښکار شوې ده د امریکا صدر جو بایدن د روس صدر ولادیمیر پوتین ته دړکا ورکړې ده چې په یوکرين یې حمله وکړه نو بندیزونه به پرې ولګي غربي هیوادونه د روس لخوا په یوکرين د څه قسمه حمله په صورت کې د ګام پورته کولو لپاره تیاری شروع کړي او تیر ورځ شبو خبرو کې د انرژي د سپلای خوندي کولو په اړه بحث شوه د امریکا صدر ویلي دي چې په دغه وخت با سمدستي د روس پر صدر نیخ په نیغه بندیزونه لګي د اتوار په ورځ د ناتو لخوا ختیز اروپا ته د جنگي جازونو او بیړۍ د لیګلو د اعلان نو وروسته تناو سیوا شوې ده یوکرين سره په پولا روس خپل عسكر پر ځای کړی خو وايي چې دوی په یوکرين د حمله کولو کوم پلان نه لري د کرملین وایاند دیمیتری پسکاو ویلی دی چې د یوکرين په سرحد د روس پر ځای کړل شوی پاوز نه بلکې موجوده تاوتریخواله امریکا او ناتو جوړ کړي دي چې ستونزې تر دغه ځای راوستي د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي په ټلویزیون خپل وینا کې قام ته ویلی دی چې په خلار دی اوسی او د روس د چارواکو جرمني او فرانس د مشرانو سره د غونډې لپاره هلې ځلې روانې دي د ویلی دی چې اگر که اسانه نه ده خو بیا هم څه امید شته د امریکا صدر جو بایدن ویلی دی داسې کوم پلان نشته چې امریکا به یوکرين ته خپل عسكر ولېږي خو د روس په صدر پوتین باندې نیخ په نیغه بندیزونه لګي که چېرې په یوکرين یې حمله وکړه یاد دی چې یوکرين د ناتو غړیتوب نه لري د پوز سازو سامان ډک امریکایي جاسپرون د یوکرين سرخار کیف ته رسیدلې ده. دا د دفاعي سامان 200 میلیون ډالرو لوزنامې لاندې د پوزي سازو سامان منتقلی ده چې مقصد یې د یوکرين پوز مضبوطول دي. د امریکا دفاع وزارت ویل دي چې اتنیم زره پوزیانو ته یې د بیدار اوسېدو امر کړي کوم چې با په وخت د ضرورت ختیز اروپا کې پرځای کول کیږي. نړیوال مالیاتی ادارې انټرنیشنل مانیټرینګ فند ویلي دی چې د اومیکرون وایرس له امله بسخ کال د نړۍ د اقتصادي ترقی شرع د توقعونه کموي. د نړۍ اقتصاد تخپلې ورستۍ کتنه کې آی ایم ایف ویل چې په 2023 کې به د نړۍ د اقتصادي پرمختګ شرح 0.4% وي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د آی ایم ایف اټکل کړی و چې څخ کال د دنیا د اقتصادي پرمختګ شرح به 0.9% وي، او د دې نه وړاندې اندازه لګولې و چې دغه شرح به 15.9% وي.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو موږ ته د ډیوا رادیو سره نه خبرونه توغږی د نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د شفافیت د نړیوالې ادارې د کال 2023 راپور په اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ د وو فاسدو دولتونو په قطار کې راغلي دي. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
په راپور کې خوده شوی چې افغانستان د فساد سره په مبارزه کې د نړۍ یو سل اتیا هیوادونو په وړل کې په یو سل سلور او یم مقام باندې ځای لري. افغانستان په 2020 کې د دغلست په یو سل 15 او په 2019 کې په یو سل 3 او یم مقام باندې ځای درلودو. افغانستان په تیر یو لسیزه کې د فسادو دولتونو د فهرست په سر کې ځای درلودو، خو ورستو کلونو کې د فساد پر ضد د لوی مبارزې وروسته د فهرست کې نوم راښکته شوی دی. د افغانستان ګاونډیان ایران او تاجکستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې په یو سل 50، پاکستان او ازبکستان په یو سل 60، او ترکمنستان بیا په یو سل 60 نمبر باندې دي. دغه هیوادونو ته د اداري فساد سره د مبارزې په حساب نمبر ورکول شوی، او هم په دغه اساس دوی ته ځایونه مشخص شوي دي. دا اداره هر کال د کارپوهانو په مشورو ارزونو د هیوادونو او د اداري فساد کچه معلوموي. دوی هیوادونو ته د صفر او د سلو نمبرو ترمنځ نمبر ورکوي، او د مشورو او د ارزونو د پایلو په اساس درجه بندي کوي. افغانستان ته سلو کې 14 نمبر ورکړل شوی دی. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2023 په راپورټ کې راغلی دی چې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنو سره سره بیا هم د نړۍ یو سل 13 هیوادونو په دغه برخه کې ښکارا پرمختګ نه دی کړی. رپورت وايي هغه هیوادونه چې د فساد پر ضد مبارزې کمزوري وي، په دغه هیوادونو کې مدني ازادي د خپل نشوي ده، بشري حقوقونه او دیموکراسي باندې هم بریده نشوي دي. د شفافیت د نړیوالې سازمان د رپورت په اساس ډنمارک، فنلند او نیوزیلند په ترتیب سره د تیر کال په څیر د اداري فساد څخه پاک حکومتونه ګڼل شوي دي. په تیرو څلورو کلونو کې دا هیوادونه د پاک حکومتونو د فهرست په سر کې ځای لري. په دغه فهرست کې امریکا په 20 نمبر ده، او دا هیواد په 2020 کې په 20 نمبر و. جنوبي سودان، سوریا، سومالیا، وینزویلا، یمن او شمالي کوریا بیا د شفافیت د نړیوال سازمان د رپورت په اساس په ترتیب سره د نړۍ د فسادو حکومتونو د فهرست په سر کې دي.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د راپور تر مخه پاکستان کې ډېر رشوتونه نور زیات شوې دي، او پاکستان په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل 30 درجه ته ختلې ده. د دې وړاندې پاکستان په یو سل 40 درجه باندې وو. په دغه اړه باندې یو سړنیز راپور تاسو ته د ډیورډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کړي.
اقتصادي په هانوایي کړه چې په یو ملکی غبن سیوا کیږي، نه یوازې په دغه ملکی دننه د هغه بدی اغیزي وی، بلکې بهرنۍ ادارې هم په دغه ملکی د سرمایه‌کاری یا پنګونو څخه ډډه کوي. د کوم عمل چې پاکستان د وړاندې نه د بدو اغیزو لاندې دي، په دې حق لا د اقتصاد ماهر بابر ربانی صدا سیوایي
چې جو به کلاینټ اگر انډستریلیست اې جو
دیوایي په نړیواله کچه چې څوک هم په یو ملکی پنګونه یا سرمایه‌کاری کوي، کارخانه لګول غواړي، نو هغه کمپنی یا تن د نړیوالو اقتصادي ادارو څخه د دغه ملک په اړه پوښتنه کوي چې په دغه ملک کې دغه بنسه حالات دي، او چې کله په یو ملک کې غبن کیږي نو هلته بیا بهرنۍ پانګونه ناراضي، او کله چې پانګونه نکېږي نو هلته بیا بیروزګاری سیوا کیږي او عام خلک ترې سخت اغیزمن کیږي. دوی بیا وايي حکومتونه د کرپټ یا بډو رشوتونو کې ککړ خلکو په لاسو کې لوبيږي، او دغه بدونوان خلک ذخیراندوزي کې هم ککړ وي، او د بنیادی سيزونو قیمتونه هم د دوی په وجه زیات وي. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وائی په کال 2013 کې پاکستان په دغه درجه بندی کې په یو سل ولسم نمبر وو، په کال 2019 کې په یو سل شلم، او په کال 2020 کې په یو سل سری رشتم نمبر، او په تیر کال 2021 کې په یو سل سلویختم نمبر راغلی دی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وائی کله چې په ملک کې غبن کیږي نو هغه د تل پاتې اقتصاد پرمختګ په وړاندې غټ خنډ جوړوي. بیروزګاری او غربت وسره سیوا کیږي، ځکه چې دولت د شمار یو سو لاسونو کې غونډیږي. دوی وایي د یو هیواد امنیت ورسره هم د خطرې سره مخ کیږي.
کرپشن اثرات د چ مین غړم دغه سستینبل گروث ته، یعنی دا ته تضمین نشي لګول چې مخ کې بس کیږي، ولی چې نظام صفه نوی لا اینڈ آرڈر مسلم وی کرپشن د وجې راځي، چې امن نوی نو وی ایز اپ ګوینګ بزنس کې مسله شوا، ان امپلایمنت ریټ هم د سسي واقعي، پاورټي هم د سسي واقعي، ځکه چې کرپټ پریکټیسز دا ویل تو دا شي زونه یو تر تر غونډي.
د اقتصاد ماهر فاروق سلیم په ټوئیټر ویلي، په غټه کچا د غبن مطلب زیات غربت، زیات بیروزګاری، په حکومت بی اعتمادي، سیاسي بی ثباتی، او د غټ غبن مطلب لګا غیر ملکی سرمایه کاری دا. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان د ټوئیټر د لاري ویلي دي، د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل رپورت د دې حکومت په ضد چارج شیټ یا د غبن غټ ثبوت دی، او په پاکستان کې غبن 14 درجه برتل د دې حکومت بیانیا بے نقاب کوي. هغه دا هم ویلي د حکومت د احتساب د صلاحکار شهزاد اکبر استفا د دې خبرې ثبوت دی چې غبن کم شوی نه دی، بلکې سیوا شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په سمدستي ډول دغه رپورت ته کوم خبرګون نه دی ویلي، خو عمران خان چې کله وزیر اعظم نو جوړ شوی تل به ویل چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل یو ملک ته غبن کوونکی وایي، نو د هغه مطلب دا دی چې دغه ملک واکمن غله او بډې رشوتونه اخستونکي دي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا مردان.
د پاکستان او د چین مشران د ډیری مدینه داوی کوي چې د دوی دوستی د قندو نه زیاته خوګه ده، د هیمالیه د غرونو نه زیاته اوچته ده، او د سمندرونو نه زیاته جوړه ده. خو حقیقت دا دی چې د چین او پاکستان ترمنځ د دې بی مثله خوږې دوستۍ اصلي سبب د دواړو ملکونو شریک دشمن هندوستان دی. په دې موجود امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د مشرق اوسطا او د سویلي ایشیا د معاملو د یو نامتو څېړنکار عارف رفیق یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی چې سرخط دی د پاکستان فوج ولې غواړي چې امریکا دی واپس دی سیمې ته راشي. عارف رفیق د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې 13 میاشت وزیر اعظم عمران خان د جمهوریت په موجوده سرمشرانو په غونډه کې د شمولیت د پاره د صدر بایدن د حکومت بلنه رد کړله. په دې پاکستان کې د خبرونو د یو ټلویزیون چینل مشهور صحافي کامران خان په سوشل میډیا خوره کړې خپل یو ویډیو کې د عمران خان دا فیصله غندلې ده، کما چې په قول د کامران خان عمران خان د چین په وینا کړی ده. په دې لړ کې د کامران خان دلیل دا دی چې د عمران خان په دې فیصله پاکستان په مکمله توګه د چین غیږی لا لارو. کامران خان دا تور هم پوری کړی دی چې چین پاکستان د خپل قرضونو په جال کې انخلولې دی. د دا مطالبه کړی ده چې د چین پاکستان د اقتصادي رادارې د شریکو منصوبو دی د فائدو او د نقصانونو په بنیاد بیا د سره جاج واخیستې شي. عارف رفیق خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې پریس او سیاست په مکمله توګه چری هم آزاد نه دی پاتې شوی، بلکې سیاست او پریس دواړو لا حدود د پاکستان فوج مقرره ای. په قول د عارف رفیق د یو سرزور صحافی او د یو سپینسترګي پارلیماني غړي د سترګو غړولو د پاره د فوج د یو کرنل ټلیفون یا واتس اپ پیغام هم کافی وی. د کامران خان دا خبرې هم بې شکه چې هغه په خپل زور او طاقت نه لیکړي مضمون زیاته چې د پاکستان د جرنیلانو په زړونو کې د جمهوریت د پاره د مینې هیڅ قسمه جذبات نشته او دغه شان د امریکای د پاره هم اغوی په خپل دی سوچ ډیر مغردی چې هم فوج د پاکستان او د قومي مفاداتو ساتندوی دی. دا هم د دې سوچ نتیجه ده چې د پاکستان د جوړېدو نیم په نیمه موده فوج په اقتدار کې پاتې شوی دی. فوجي قیادت باید چې په دې ځان پوي کې چې د ملک دننه او بهر سیاسي قوتونو کې د دوی څوک هم دوست نشته او هم دغه وجه ده چې فوج مسلسل دفاعي قلابازی اړي داخلي او خارجي قوتونو سره د بدلیدونکو حقیقتونو پر وړاندې کې تعلق ساتي او په یوه کې یو نیک یا سرپرست تکیا نه ساتي. د دې بهترین مثال د پاکستان او د امریکای تعلقات دي چې کله هم په یو ځای ولاړ نه دي پاتې شوي. په امریکا کې د 11 سپتمبر حمله او ورپسې په افغانستان د امریکای يرغل د دواړو ملکونو خپل کې راجوختیدل د دې بهترین مثالونه دي. دغه دور کې پاکستان کې د جنرال مشرف قائم فوجي حکومت د امریکای هر قسمه مطالبه په پټو سترګو ومنلي. یو مطالبه پکې دا هم و چې پاکستان دی افغانستان کې د طالبانو د خپل دوست حکومت په نسکورولو کې امریکای سره لاس امدادو کې او پاکستان د امریکای دغه مطالبه په سر سترګو ومنله. خو د چین د سیاسي نظام او د غربت او د رشوتونو د خاتمه د پاره د چین د اقداماتو په ستاینه کې د عمران خان د بیانونو نه د سفارتي مصلحتونو نه زیات د دوه د ذاتی جذباتو سرګندونه کیږي. د کومونه یقینا چې د امریکای خلاف د پزړ کې پرتز کینه هم خکاری. خو د پاکستان فوج دل تخکاری داسې چې دومره بغض نه لري او غزکه چې فوج دراتونکو ورځو مشکلات ویني کم چې د اولسي او سیاسي ناقلاری په شکل کې راخکاره کیدی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چین لخوا د اوبو د اوچېدو د اندېښنو له سببه د پاکستان اقتصادي حالات په خرابېدو دي. اوس د فوج دننه زیات جرنیلان عمران خان د فائدې په ځای د زیان تاوان باعث ګڼي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوجي جرنیلانو د زړې یارانې تازه کولو لپاره امریکې ته خواږه خواږه قتل شروع کړي دي. د دې یو ثبوت د امریکې یو سفارتکار له د چین د سخت نگرانۍ لاندې د گوادر بندر د دورې اجازه ورکول دي. عارف رفیق خپل مضمون کې لیکي چې امریکا کېدې شي چې د پاکستان د سیاسي او فوجي مشرانو د زړه خوګېدو سکارونو کې ځکه چې امریکا به د ایسای په مرسته د طالبانو د لاسه افغانستان کې شوی خپل انجام په مشکل سره هیر کړی شي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکای او د پاکستان په ضربداوي کې ټوله ملامت په پاکستان ویل هم د انصاف خبره نه ده. امریکا خو هم د پاکستان ازلي دشمن هندوستان هر وخت او په هر معاملې کې په ملا ټپي. عارف رفیق خپل مضمون په دې تفسیر ختم کړی دی چې پاکستان د هندوستان د ویری اوس د هری خبرې د پاره د چین په اسرا او رحم او کرم پاتې دی. خو چې کله خبره د تجارت او د قرض دار راشي نو بیا پاکستان لین دین کې د چین د کردار لوجي چین خپل خصوصي اتحادی نشي ګڼلې. په تجارتي او کاروباري معاملو کې چین په دوست او دشمن کې تمیز نه کوي او دلته د چین ټول لین دین بازاري او کاروباري شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
د پاکستان مخالف غوندونو انتلاب خپل ژمنه تکرار کړي چې د مارچ میاشتې په 23مه نیټه به د اسلام آباد په لور د ګرانې پر ضد احتجاج ارو مرو کوي. په دې حق لمنه د لیبرالي خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د حکومت خواستونو باوجود د مخالف غوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن د نه پورز ویلي د مخالف غوندونو اتحاد به د خپل پلان د لاندې د ګرانۍ پر ضد د مارچ په 23مه نیټه د اسلام آباد په لور لوی لاریون اوباسي. د پی ډی ایم د غونډې وروسته یو خبري غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل د هیواد د ګډ ګډ نه به خلک په درویشتم مارچ د اسلام آباد په لور مارچ کوي، کوم بچې د حکمرانانو د اقتدار رنګولو دپاره اخیری گزار ثابت شي. تیره اونۍ د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید په پی ډی ایم غږ کړی و چې دا نیټه بدل کړي، ولې چې اولس به په درویشتم مارچ د پاکستان ورځ نمانځي او هم په دې ورځ د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی د خارجه وزیرانو سرمشریزه غونډه اسلام آباد کې کیدونکې ده. شیخ رشید د نهه په ورځ د سینټ غونډه کې هم د پی ڈی ایم لاریون په موقع د ترهګرۍ د پیښو هم یره څرګنده کړې ده او یو ځل بیا یې په مخالفو ګوندونو غږ کړی دی چې د خپل لاریون نیټه دې بدل کړي. مولانا فضل الرحمان وویل چې پی ڈی ایم په حال کې وړاندې کړی شوی منی بجټ رد کړی او د دې د واپس اخیستلو غوښتنه کړې ده. مولانا زیاته کړه چې د منی بجټ له وجې په عام ولس د ګرانۍ بوج ډېر زیات شوی دی. د سټیټ بینک آف پاکستان د خپلواکۍ په قانوني مسوده هم نیوکې وکړې او وی ویل چې سټیټ بینک د نړیوالو مالیاتی ادارو په لاس کې ورکړی شوی دی او دې ګام سره د هیواد خپلواکي ختمه کړی شوی ده. خو مخالفه ګوندونه به چاته هم د خپلې ازادۍ سودا کولو اجازه ورنه کړي. نوموړي زیاته کړه چې ګرانۍ د خلکو ملا ماته کړې ده او موجوده حکومت هیواد په یو داسې مصیبت کې انخلولې دی چرته نه چې د وتلو هیڅ درک نه لګي. د پی ډی ایم مشر د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورټ په اړه وویل چې د ټولو سیاستمدارانو پر ضد د بډې رشوتونو چغې او دوی ته غله ویلو والا خپل حالت دا دی چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د مصنوعي ایمانداری تصویر دته وښودو او نن پاکستان په کرپشن یا غبن کې د 111 نمبر نه 111 نمبر ته راغورځېدلې دی. مولانا زیاته کړه چې دا حکومت د تاریخ د ټولو نه لوی کرپټ حکومت ثابت شوی، خو د دې باوجود هڅه کوي چې راتلونکي انتخابونو کې د مشینانو د لارې بیا په واک کې راشي. مولانا وویل چې وزیر اعظم عمران خان په غیر ملکي پیسو قضیه کې مجرم ثابت شوی دی چا چې د شپږ ویشتو پورې بینکي اکاؤنټونه پټ کړي وو. مولانا پر الیکشن کمیشن غږ وکړو چې د همروزه په بنیاد د دې قضیې اورونه پیل کړي او عمران خان دې نااهله وګرځوي او پاکستان تحریک انصاف دې قلدم ګون وګرځوي. مولانا زیاته کړه د بیرونی قوتونو د لاسه جوړ ګوندونه د ولس حقیقي استازي نه دي. خو بل لوري ته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت یې د کرپشن پر ضد د ټولو نه زیات اقدامات کړي دي. د وزیر اعظم وینا وه چې کرپشن کولو والا قضیو ته وړاندې کېدلو پر ځای د هیواد نه بهر دي او قضیو کې د غیر ضروري التوا بهانه جوړوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو دی. د امریکا صدر جو بایدن د روس صدر ولادیمیر پوتین ته دړکه کړې ک په یوکرين یې حمله وکړه نو بندیزونه بپرې ولګوي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
د امریکا د قومي سلامتي یو چارواکي په واشنگټن کې خبري اعلان او تویلي امریکا او اتحادیان یې آماده دي چې په روس باندې داسې پابندۍ ولګوي چې د 2014 کال د پابندۍ په نسبت یې اثرات بیخي ډیر زیات وي. پس لغه چې روس د یوکرين په کال 2014 کې د کریمیا جزیره نما قبضه او ځان سره ونښلوله، امریکا او اتحادیان یې په ماسکو باندې اقتصادي بندیزونه ولګول، مګر هغه بندیزونه دومره سخت نه وو، بې نتیجې ثابت شول او روس اوس هم په کریمیا باندې قبضه لګولې ده. د قومي سلامتي چارواکي چې غوښتل نوم یې پټ وساتل شي ویلي چې امریکا آماده ده دا ځل د روس د اقتصاد ځپلو لپاره د ټکنالوژي سره تړلي موادو په اکسپورت هم محدودیتونه ولګوي. چارواکي د اکسپورت د دغو محدودیتونو په اړه وویل امریکا دا د روس نه د مصنوعاتو د اکسپورت د منع کولو لپاره استعمالوي او د دې اکسپورت کنټرولولو لار چاره به د پوتین هغه ستراتیژیک منسوبې سختي زیانمن کړي کوم چې د خپل اقتصاد د صنعتي جوړولو لپاره یې خیال کړي او هغو برخو ته به نقصان ورسوي کوم چې پوتین ته اهم دي، لکه کوانټم کمپیوټینګ یا دفاعي برخه یا خلایی او یا هم نور سکتورونه. یو بل امنیتی چارواکی وویل چې امریکا په ټوله نړۍ کې د انرژي د پیداوار کمپنیو سره په دې کار کوي چې که صدر پوتین مغربي ملکونو باندې د روس قدرتي ګیس بند کړي نو دوی به بیا د روس په ځای مغربي یورپ ته تیل او ګیس برابروي. با خبر زرایی او د رایټرز خبری ادارې ته د دې خبرې پخلی کړی چې د قطر امیر نیت لري د جنوري په 1 د امریکای سرخار واشنگټن ډي سي ته سفر وکړي او دلته به د نورو مسلو ترڅنګ د یوکرین لانجې پورې تړلې یورپ ته د تیلو د ممکنه ضرورت په مسلې خبرې وکړي. د زرایو په قول د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن د ګول یادو شنبې په ورځ د قطر خارجه وزیر سره د ټلیفون د لارې دا خبره شریک کړه. قطر د قدرتی ګیس له اړخه نړۍ کې یو اوله درجه ملک بلل کیږي. واشنگټن سره دا فکرمندی شته چې که د روس پوز په یوکرین حمله وکړي امریکا او یورپ به په ماسکو باندې سخت بندیزونه ولګوي او په نتیجه کې به یورپ ته د روس د ګیسو اکسپورت هم بند شي. روس د دې خبرې نه انکاری دی چې ګنی په یوکرین باندې د حمله خیال لري. په نړیواله کچه د ګیسو سپلای د مخه لاکمه شوې ده او د قطر انرژي کمپنۍ د ګیسو داسې اوږد مهاله تړونونه لري چې هغه په اسانۍ سره نشي ماتولی. د امریکا یو امنیتي چارواکي د صدر بایدن دا خبره تکرار کړه چې د یوکرین د مسلې په سر امریکا او مغربي اتحادیانې سره یو لاس دي او دوی عزم کړی چې په روس به داسې سخت بندیزونه لګوي چې سمدستي او هم د وخت په تیرېدو به روس سخت زیانمن کړي. وایت هاوس د نه هیاسي شمې پورز په داس حال کې ماسکو ته خبرداري ورکړ چې امریکا د ګول یادو شمې پورز خپل اتنیم زره عسکرو ته امر وکړ چې ختیځ یورپ ته د ممکنات لولو د پاره آمادگی ونیسي او روس وویل چې حالات په کلک فکرمندۍ سره څاري. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس اولاندې کو اداریات د امریکا د حکومت نظر لري.
د سیاسي معاملو په باب له د امریکای زنانه نائب خارجه وزیر ویکتوریا نولند په تیر ورځو کې یو اخباري غونډه تخپلی او بیان کې ویلي دي چې روس د یوکرين په سرحد د 1,00,000 فوج په اچولو یو بین الاقوامي اړې غړې را پیدا کړې ده. دا هم روس ته چې د یوکرين د نن ورانکاری شروع کړې ده او غیر محکمتیا راپورته کړې ده. ویکتوریا نولند زیاته کړه چې روس د یوکرین، امریکای او د ناتو په باره کې د دروغو او غلط خبرونو خوري او د یوکرین په لوري کړي خپل کړه په حق د ګرځولو کوشش کوي. تی وی چې امریکای د روس د پاراونی د ټولو اقداماتو جواب په سفارتي خبرو اترو کړي دي، ځکه چې سفارتي خبرې اترې په یوکرین، یورپ او خپل په روس کې د امن او محکمتیا راوستو بهترین لار ده. مېرمن نولند خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې موږ دا خبره هم په سفارتکو کې کړي ده چې صحیح پر مختګ د تو تریخوالي پر اکمولو کې ممکن دي، نه که په زیاتولو کې. دې د پاره پکار دي چې روس خبرو اترو ته کینی او تو تریخوالي را کم کړي. دې وی چې اوس دا روس خوخه ده چې د سفارتي خبرو اترو لار اختیاري یا د شر فساد او تو تریخوالي لار د کمی چې به نتیجه ډېر تباکون وي. د سیاسي معاملو نائب خارجه وزیري مېرمن ویکتوریا نولند په خپل بیان کې دا هم وی که د روس حکومت په یوکرين خپل زورګیری جاری ساتي، نمون زمونږ اتحادیان او زمونږ ملګری ملکونه د روس د دیناوړه عمل مخه نیو ته تیار یو خو نتیجه به خې نه وي. مونږ به د روس خلاف اقتصادي اقدامات کوو چې پکې به داسې اقدامات هم شامل وي چې دین وړاندې به مونږ نوی اوچت کړي او د روس په معیشت او مالی نظام باندې به خه مضبوط گزار کوو. خو دې وی چې زه په مضبوطو الفاظو کې خپل دا خبره بیا کوم چې مونږ د سفارتکارۍ لار خوښو، ځکه چې دا لار په خوانو وختونو کې هم باردار ثابت شوې ده. دی وی چې موږ د امن او سلامتیا د پاره د هلسینکی د لوزنامو د میانه درجه د ایټیمی میزایلینو په حق له شوی لوزنامې او په وسلو د قابو ساتلو د نورو شوی لوزنامو په شمول په نورو ډیرو لارو چارو هم غور کړی دی. مېرمن نولند د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې خپل اتحادیانو سره او هر هغه ملک سره چې مفاداتو ته نقصان رسی د سفارتکارۍ سلا مشوره د وړاندې مزل کولو د پاره بهترین لار ده او نن ورځ چې یقینا اومددي لارې اختیارولو اجد ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبري برخه هم په دې ځای کې پاتې راسيږي. تاسو نه خو اجازه تلفه مانه.